محمد صالح میزبان شما. سال سپ خوش آمدید.
ډیر مننه آراد شما این تاسی همستر مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خواه سلام. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. نن جمعه ده د غویي استور وویشتمه د می میاشتې اولسمه. په خبري راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښولې چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. پایله خبرونو کوو. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر د هند د ملي امنیت له سلاحکار سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې په هوایي حملو کې لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې نه تنه غړي وژلي. د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاحکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال سره وکتل. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید تیر ماښام له نوې ډیلي څخه ازادي راډیو ته وویل دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز اجماع هر اړخیزې خبرې وکړلې. د هند ملي امنیت سلاحکار افغانستان د سولې څخه د هر راز ملاتړ ترڅنګ تاکید وکړ چې د افغانانو په مالکیت د سولې ټول پروسې سره مرسته کوي.
شغلی داوودزی د خپل هڅو په لړ کې مخکې جرمني ته هم تللی وو او په پلازمینه برلین کې له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو پر پټن ځایونو د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې 10 طالبان وژل سوي او د یو ملا په ګډون 12 نور وسلوال ټپیان سوي دي. په بیان کې ندی ویل سوي چې دغه هوایي حمله د کندهار په کومه سیمه کې سوي دي. لبلی خوا د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شمول زو ولسوالۍ کې د ملي اردو د تلاشۍ پر دوو پوستو د طالبانو په برید کې لس تنه افغان سرتیري وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې په دې برید کې څلور نور پولیس ټپیان سوي دي. په هرات کې د ښوونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې طرحې پیل سوي چې شاید د ښوونکو د معاشونو د لوړولو امکان برابر کړي. اعتراض او اعتصاب باید په داسې ډول وسي چې زیان یې زموږ زده کوونکي او د افغانستان زامن ونه ګوري. زموږ درسي نصاب باید وروسته پاتې نه سي که څه هم سمه ده چې د دوی معاشونه باید لوړ سي او دا زموږ د ښوونکو حق دی. د هرات ښوونکو پرون اعتصاب وکړ او ټولګیو ته له تلو څخه ډډه وکړه. دوی وایي چې په 8000 افغاني معاش گزاره نه کیږي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب سوي دي. دغو سیلابونو چې د پنځشنبه په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز مځکه زیانمنه او په لسګونو څاروي مړه کړي دي. د بغلان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغو سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. شغلی بهین ویل چې اړو کسانو ته د مرسته رسونې لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. پاکستاني چارواکي وایي امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې نه تنه غړي وژلې دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات د کوټې په 40 کیلومتري کې د مستونګ ولسوالۍ د قابو کوی مهران په نوم سیمه کې سوي او په لړ کې څلور سرتیري هم ټپیان سوي دي. د کوټې د روغتون وایان وسیم بیگ وویل د داعش ډلې د نهو وسلوالو مړي د دوی روغتون ته راوړل سوي دي. په بلوچستان یلد کې چې کوټې مرکز دی په روانه میاشت کې افراطي وسلوالو څو حملې وکړې. په کوټې کې د دوشنبه په ورځ په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه 15 پولیس ووژل سول. په بلوچستان یلد کې چې پریمانه طبي زیرمې لري څو افراطي ډلې او بلتون پال د اسلام آباد پر ضد جګړه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدی سي چې شای ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې سي. په پام کې ده د ایران پارلمان د نوي قانون د دې مسودې په اړه پر روانو اونیو کې رای ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل د دې لایحې تصویب به د ایران عدلي قضایي سیستم ته چې هسې هم نیمګړی دی ډېره لویه ضربه ورکړي. د نوې طرحې له مخې هغو کسانو ته چې د ملي امنیت او نورو جدي جرایمو په تور نیول کېږي تر شلو ورځو پورې د استنتاق یا تحقیق پر مهال د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ورکول کېږي. په ایران کې د بشري حقونو پر ګڼو فعالانو، خپلواکو ژورنالستانو او سیاسي مخالفانو د ملي امنیت د جرایمو تور لګول سوی دی. د روسیې د ایکاترینبورګ شارول په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتي ځنډېدو خبر ورکړ. دا پریکړه د دې کلیسا د رغونې د پلان په وړاندې له درې ورځنیو اعتراضونو وروسته وسوه. د دې پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د دې پلان په اړه د سیمې د خلکو نظر باید په ټول پوښتنه کې واخیستل سي. د پلان له مخې حکومت غوښتل چې د ښار په یو مشهور پارک کې هغې کلیسا ته ورته بله کلیسا ورغوي چې د پخواني شوروي اتحاد د چارواکو لخوا ویجاړه سوې وه. د ایکاترینبورګ شاروال الکساندر ویسوکینسکي معترضانو ته په وینا کې وویل د کلیسا د رغونې چارې تر هغه ځنډول سوې چې د خلکو نظر د یوې ټولپوښتنې په لړ کې واخیستل سي. ایکاترینبورګ د اورال سیمې یو غرنی ښار دی او چې کله خلکو د دې کلیسا د جوړېدو په وړاندې اعتراض پیل کړ نو د ټولې روسیې د بېلابېلو سیمو خلکو یې ملاتړ وکړ. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:00 کېدونکي دي. په دې خبرونه کې چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخ ته وړي، په راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښوولې چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښت ورکړي. په بل راپور کې اوري چې د سولې په عالي شورا کې ځینې تغییرات راځي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري انتخابات به د بایومیټریک سیستم د لارې نه کیږي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د خبرو امکان نشته. پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبرو. نیمه نړۍ او کور کلی د خبرونې د سر موضوع اخلو. امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښوولی چې وایي پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. امریکایي رسنیو مخکې خبر ورکړی و چې د ټرمپ ادارې د 2019 میلادي کال په پیل کې د طالبانو استازو ته له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته د سفر د لګښتونو د ورکولو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. خو د پینټاګون یوې ویاندې ویلي چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي او د طالبانو د قطر د دفتر ویاند وایي چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پینټاګون او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا دفاع وزارت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته د دې ډلې د استازو د سفر لګښتونه له کانګرس څخه غوښتي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون د روان کال په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د طالبانو د استازو د سفر او نورو لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د کانګرس د استازو د جرګې د دفاعي بودیجې د فرعي کمیټې د مشر پیټر جی ویسکلوسکي ویاند د چهارشنبې په ورځ رول کال ورځپاڼې ته وویل پنټاګون د 2000 کال په بودیجه کې د پخلاینې د فعالیتونو په نوم بودیجه غوښتې وه. رول کال چې د کانګرس په غونډو کې د لایحو او نورو طرحو په اړه د بحثونو له جریانه راپورونه خپروي د ویان له قوله زیاتوي چې پنټاګون طالبانو ته د لوژستیکي لګښتونو د برابرولو غوښتنه کړې وه او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کمیټې ته په یو مکتوب کې د پخلاینې د ورته فعالیتونو لپاره د 2019 کال له کلنۍ بودیجې د کار اخیستو یادونه کړې وه. راپور زیاتوي چې پنټاګون دا پیسې د طالبانو د استازو د سفر، استوګنې، خوړو او وسایلو لپاره غوښتې وې. ویاند ویلي دي چې د دفاع وزارت دا طرحه له هغه قانون سره هم په ټکر کې ده چې د تروریستي ډلو مالي ملاتړ ته اجازه نه ورکوي ځکه طالبان پر امریکایانو حملو ته دوام ورکوي، افغان حکومت نه مني او لا هم په ټولنه کې د ښځو د حقونو له منلو انکار کوي. د پنټاګون ویاندې ربیکا روباریچ ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت طالبانو ته پیسې نه ورکوي، میرمن ریبارچ زیاتوي پروسه کال په کوچنی اختر کې ورسته لدی چې دولتي ځواکونو او طالبانو درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د دواړو خواو ترمنځ د سولې د خبرو د سمون لپاره له پیسو د کار اخیستو غوښتنه وکړه او پنټاګون د 2000 او 2009 مالي کلونو د بودیجو لپاره په دې اړه خپلې طرحې وړاندې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې په دې اړه راپور حقیقت نه لري او دا یې په کلکه ردوي. ښاغلي شاهین لیکلی دی چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. شاهین د خپل پیغام په دوام لیکلی چې متحد ایالات په پوځي او سیاسي برخو کې د طالبانو مقابله نشي کولای، نو ځکه د ده په وینا داسې مضبوحانه هلو ځلو ته لاس اچوي. د یادونې وړ ده چې د استازو جرګې د فرعي کمیټې د چهارشنبه په ورځ د 2000 کال د لګښتونو بودیجه تصویب کړه، خو طالبانو ته د دې لګښتونو د ورکولو غوښتنه یې رد کړه. په مصوبه کې ویل شوي دي چې طالبانو ته په هغو غونډو کې د ګډون لګښت نه ورکول کیږي چې په هغو کې افغان حکومت ګډون ونه لري او یا د ښځو پر ګډون محدودیت ولګوي.
ومردل چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښوولی چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د سولې د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. په افغانستان کې د سولې زیاتې هڅې د سولې عالي شورا لخوا تنظیمیږي، خو اوس په یو راپور کې اوري چې د سولې عالي شورا ته نوي غړي جذبیږي، پر کمیټو یې کار روان دی او ستراتیژي ته یې بیا کتنه کیږي. دا شورا چې 10 کاله مخکې په کابل کې پرانیستل سوه، نږدې 2 کاله مخکې په کې ځینې تغیرات راغلل، خو د ځینو کتونکو په باور تر اوسه دې شورا د سولې په برخه کې اغیزناک کارونه نه دي کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا دننه یو لړ تغیرات راځي. د دې شورا غړي لیلا جعفری ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی صلح فعلا در حالت بعضی آوردن بازنگری ها و اصلاحات
فعلا د سولې د عالی شورا د نن بیا کتنه روانه ده او اصلاحات راوستل کیږي، لکه څنګه چې د مشورتي لوی جرګې په پای کې د درویشتو مادو په پریکړه لیک کې ملت دا وغوښتل شورا دې غوښتنې ته سر ټیټ کړي او په دې ورځو کې کار پر روان دی.
د سولې مشورتي جرګې د غوی په 13 په خپل پریکړه لیک کې حکومت ته دا مشوره ورکړې ده چې د سولې د عالي شورا په جوړښت، تشکیلاتو، فعالیتونو او حساب ورکولو کې بنسټیز اصلاحات راولي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي هم د دې شورا تغییر غواړي.
من خوریستم امی به گفته پښتو زبانه مو که دا ولای سلای نیسی امی کورای سلای امی خو به یک نتیجه نمیده. د 10 ماه مفته میگیرن امی لغو شه و یزه تا زه هم سنسور خبر کوم دارین راه ولای سخه د سولې د شورا چې څه ته رنده دا د مرحله کې دوه خبره ډېر ګور سمره لکه دې تر اوسه به دا دریو کالو کې کوم نتیجه چې دا غیلا سره نه وړله.
د سولې عالی شورا چې بنسټ یې د 2010 میلادي کال د سپتمبر په 5مه پخواني ولسمشر حامد کرزي کې شوت، پخوا شپږ کمیټې لرلې. نړیوالې اړیکې او مپوهاوی، دعوت او ارتباط، د زندانیانو د حل اخیستو کمیټه، د قومي شخړو د حل کمیټه او د ولایتونو د چارو د څېړنو کمیټه. د سولې د عالی شورا غړي لیلا جعفری څرګنده کړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دې شورا ولایتي کمیټې د تعلیق په حالت کې راغلي دي او د دې کمیټو د سمون لپاره هلې ځلې روانې دي. اخلي جعفری زیاته کړه چې د سولې د عالی شورا دننه د دوو نویو کمیټو د اصلاحاتو او د مالی چارو د څارنې د کمیټو کارونه تقریبا بشپړ شوي دي او د نویو اصلاحاتو په ترڅ کې په پام کې ده چې نوي کسان دې شورا ته جذب شي.
بحث روی نو اولی د استراتیژي هست.
په ستراتیژي کې د نوښت راوستو بحث روان دی. دا بحث روان دی چې هغه څیرې چې پیژندل سوي، نفوذ لري، فرهنګي دي، پر سولې باور لري، سوله مني او په دې کارونو کې په ټولنه کې ځای لري، او کوم کسان چې متخصصین دي د سولې په برخه کې ډیر کار کړی، لاسته راوړنې لري، تحصیل یې کړی، دوی به له یو نوي لیدلوري سره سیستم ته داخل شي.
نږدې 2 کاله مخکې چې کله د پخواني ولسمشر مرستیال کریم خلیلي د سولې د عالي شورا مشر وټاکل شو، هغه وخت هم د اصلاحاتو در اوستو ژمنې شوې وي او د شورا ته ځینې نوي چیرې معرفي شوې. د سولې د عالي شورا غړي د یو شمېر نورو سهولتونو سربیره په اوسط حساب د میاشتې نږدې $3000 معاش اخلي، خو تر اوسه د سولې په بهیر کې د دې شورا هڅې د پام وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
هغه اسناد چې ازادي رادیو ته رسېدلي څرګندوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به د بایومیټریک دسکاو له کارولو پرته ترسره کوي. د کمیسیون په پریکړه کې د دې کمیسیون د غړو په حواله ویل سوي چې د انتخاباتو د قانون د 19 مادې دویم بند چې د انتخاباتو په ورځ پکې د بایومیټریک سیستم پر کارولو ټینګار سوی اوس تعدیل سوی دی. تفصیل له خان محمد سین.
په داسې حال کې چې حکومت او اکثره خلک د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په کارولو ټینګار کوي، حکومت اسناد چې ازادي رادیو ته رسیدلي ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار وانخلي. د کمیسیون په پریکړه کې د دغه کمیسیون د غړو له خولې ویل شوي چې د انتخاباتو د قانون د 19 مادې دوهم بند چې د انتخاباتو په ورځ پکې د بایومیټریک سیستم په کارولو ټینګار شوی، دغه بند اوس تعدیل شوی او د پلي کېدو وړ نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي خپل کارونه د کمیسیون له پریکړو سره سم پر مخ بیایي.
د تیرې اونۍ رئیس د کمیسیون رهبري رئیس او د هغوی معاون او کمشنران په ګډه د سیاسي حزبونو، مدني ټولنو او همدارنګه د کاندیدانو سره ګډې غونډې درلودلې. د دې غونډو اجماع په دې راغله چې باید داسې یو لار چارې د راتلونکي ټاکنو دپاره ولټول شي چې شپږم د میزان باندې ټاکنې ترسره شي. موږ اجرایي برخه دارالانشا مکلفه ده چې د کمیسیون د فیصلو د تطبیق او د هغوی د عملي کېدو دپاره کار وکړي.
د قانون د دغه ماده په دوهم بند کې راغلی چې کمیسیون مکلف دی د انتخاباتو د پروسې د چټکتیا او شفافیت لپاره تدابیر ونیسي چې د نوم ثبتولو او رای ورکولو کړنلارې پورې ټوله پروسه د الکترونیکي سیستم له لارې په خوندي توګه ترسره شي. خو د کمیسیون په پریکړه لیک کې راغلی چې د پارلماني انتخاباتو د رای ورکوونکو پخوانی فهرست د دوهم ځل لپاره د تایید وړ دی او د اصلاحاتو وروسته به ترې ګټه واخیستل شي. دغه کمیسیون همدارنګه په خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکوونکو د پخوانی فهرست نه به ګټه واخلي. دغه کمیسیون لخوا دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې پخوا تر دې د یونما دفتر سره له دی چې د ټاکنو پر شفافیت تاکید کوي، په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه کارول واقع بینانه نه ګڼي. په ورته وخت کې د دغه پریکړه لیک په غبرګون کې په افغانستان کې د امریکا سفارت د دغو انتخاباتو پر رونوالي تاکید کوي او لیکلي دي چې امریکا به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو ملاتړ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست د دغه کمیسیون د پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی او دغه اقدام د قانون ماتول ګڼلی دی. د اجرایه ریاست سلاکار حکمت الله صافی له دغه کمیسیون نه غواړي چې دغه پریکړه له قانون نه سرغړونه ده او باید بیا کتنه پرې وشي.
د خلکو پروسه ده او خلک بایومیټریک غواړي، نو چې بایومیټریک غواړي بنا او سیستم اخیستل شوی، خریدار شوی، لطفا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دي د ظرفیت په ایجاد کې خپل انرژي مصرف کړي او له هرې لارې چې وي دوی مکلف دي چې په دغه برخه کې توانایي او ظرفیت رامنځته کړي. او له بایومیټریک پرته انتخابات فکر کوم مسخره به وي او د خلکو ته به د باور او د قناعت وړ نه وي.
خاغلی صافی ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشرتابه دی د تیر کمیسیون د رهبرۍ په څیر درغلیو ته لارې نه پرانیزي. د خبرداري ورکوي چې که دا پریکړه عملی شي په ولسمشریزو ټاکنو کې به ګډوډۍ رامنځته شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ځوانانو چارو مینیت وایي چې غواړي د رضاکارو ځوانانو له لارې د کمپاین په ترسره کولو د هیواد ټولو سیمو ته د سولې پیغام ورسوي. د مرسلین ارسلا راپور د یوه رضاکار ځوان په ژغ پیلېږي.
د سولې کار د پیسو کار نه ده، دا سولې کار د همدلی کار ده.
سید شریف سادات هغه رضاکار ځوان دی چې سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې د هیواد ګوټ ګوټ ته د سولې پیغام ورسوي.
سفیر ځوانان یو او غواړو چې رضاکارانه بخش غونډې دغه سوله مکتبی سو او خپل وطن کې سوله راوړو. دغه یې موږ هدف ده، دغه خپله سوله چې خپل وطن ته راشي دا یې موږ هدف ده.
سید شعیب سادات له جګړې ستړی شوی او نه غواړي چې نورې هیوادوال د جګړې قرباني شي او په سوله کې ژوند وکړي. د سولې د رضاکارانو په دې خوځښ کې د هلکانو ترڅنګ نجونې هم ګډون لري او غواړي چې سولې ته د رسیدو لپاره شپه او ورځ هڅې وکړي. نوید حافظي سولې ته د رسیدو او د هیواد د ملي ګټو د تامین لپاره د خپلو ارمانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ غواړو د سولې په برخه کې کار وکړو او ټولو ته دا پیغام ورسو چې موږ کولای شو یعنی د خپل وطن له دې بدبختۍ څخه وژغورو، یعنی غواړو چې وطن ته خدمت وکړو او هیڅ د دې په بدل کې یعنی موږ نه کوم حسینه یا ماش هیڅ شی نه غواړو.
دا دوه تنه ځوانان د هغو لسګونه ځوانانو له ډلې څخه وو چې د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو په معینیت کې په سوله کې ګډ ژوند نړیواله ورځ ولمانځله. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لا د مخه هڅې پیل کړې دي. د سولې عالي شورا په دې برخه کې د رسمي هڅو ترڅنګ د ځوانانو ورته رضاکار حرکتونه مهم بولي. د سولې عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابی دې غونډې ته وویل:
بسیار برام مهمی بود که
ما ته دا ډیره مهمه ده چې تاسو ځوانان سولې ته د رسیدو په لار کې دا شان رضاکار هڅې کوي. کچېره موږ د سولې موضوع ته د پروژې او مالی سرچینې په سترګو وګورو نو هیڅ کله هم سولې ته نه رسیږو.
میرمن سرابی وای د سولې عالی شورا د سولې میندو په نوم یو پروګرام پیل کړی چې تر دې مهاله د هیواد په نهو ولایتونو کې غونډې کړي او ټاکل شوی چې په راتلونکي کې ټول هیواد ته وغځیږي. د ځوانانو معینیت د معلوماتو پر اساس اوس مهال د هیواد 40% ځوانان جوړوي چې کیدای شي د دومره ستر اکثریت په مرسته په هیواد کې سوله ټینګه شي.
سی ازادي رادیو ته غوښیست اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه دي.
Stars and Stripes امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي سناتوران د متحده ایالاتونو د ماموریت ملاتړ یو افغانانو ته د نویو ویزو د منظورولو هڅې کوي. د امریکا دا پوځي ورځپاڼه لیکي د ټرمپ له ادارې سره د کډوالۍ پر سر د کانګرس د لانجو په دوام یوه ډله سناتورانو د چهارشمې په ورځ یوه لایحه تصویب کړه چې له مخې د امریکا د ماموریت ملاتړ کوونکو افغانانو ته 4000 نوي ویزې ورکړل شي. Stars and Stripes د یوې سناتورې جین شاهین په حواله لیکلي دا لایحه ضروري ده ځکه افغانان امریکا ته د خپلو خدماتو په خاطر له ګواښ سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي افغانانو ته د نویو 4000 ویزو لایحه به د روان 2019 میلادي کال له سپتمبره پلي کیږي او ټول هغه اداري موانع هم پکې هوار شوي چې افغانان او عراقیان د ویزو له ترلاسه کولو منع کوي. متحده ایالاتونو له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خاصې کډوالۍ پروګرام په نوم 10000 افغانانو او عراقیانو ته پناه ورکړې ده. دا ویزې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو ژباړونکو او د هغوی ښځو او بچیانو ته ورکړل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند په باسچن کمپ باندې د طالبانو د 2.5 میاشتې مخکې مرګونې برید په اړه مقاله لیکلې او ځینې نوې خبرې راسپړلې. په کمپ باسچن باندې 20 تر 30 طالبانو د مارچ په لومړۍ حمله کړې وه. 30 افغان سرتیري او د یادې پوځي اډې کارکوونکي یې وژلي وو. نیویارک ټایمز لیکلي په شورا بیا کمپ باسچن پوځي اډې د طالبانو د یاد برید یو عمده دلیل د اداري فساد موجودیت بلل کیږي. د یادې پوځي اډې یو شمېر چارواکي د فساد په تور له دندو لیرې شوي یا هم بندیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولی په حواله لیکلي د کمباسشن یا شورا پوځي اډې پخوانی قمندان موین فقیر د عسکرو د عیاشۍ د پیسو د غلا په تور په 2018 کال کې په 15 کاله بند محکوم شوی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د مارچ په لومړیو کې په کمباسشن تر برید وروسته یا د پوځي اډې ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې هغه کسان چې غفلت یې کړی او به پوښتل شي. نیویارک ټایمز له یوه افغان پوځي کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره هم خبرې کړي. متقاعد جنرال امرخیل ویلي له دې چې افغان پوځیان په محاصره کې وو ډېر یې دفاعي حالت غوره کړی. ورځپاڼې د هغه په حواله زیاته کړې افغان پوځي چارواکي په جګړو کې اول وار نه شي کولای بلکې د دې په خبره تر ډېره د طالبانو د بریدونو ځوابولو ته ناست وي.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي له امریکا سره د خبرو امکان نسته. شغلی ظریف پرون پنجشنبه جاپان ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. تر دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د ایران به ډېر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. نور جزئیات له احمد تکل څخه خبرې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په توکیو کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای د ایران او امریکا ترمنځ خبرې غواړي کنه وویل نه، د دواړو ترمنځ د خبرو هیڅ امکان نشته. ښاغلی ظریف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې هم رد کړې چې د چهارشنبې په ورځ ویلي وو ایران به ډېر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. ظریف وویل دی نه پوهیږي چې ولې ولسمشر ټرمپ دومره ډاډه دی او زیاته کړه چې د ټرمپ دا وینا قطعاً ناسمه ده. ولسمشر ترامپ څو ورځې مخکې دا هم ویلي وو چې له ایران سره د پوځي ټکر احتمال د ده له نظره له امکانه لرې نه دی. د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ترامپ د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر تهران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د 2015 کال د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لری شوی وو. د اټومي موافقې له مخې ایران منلې وه چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. د دې تړون 15 لاسلیکونکي برتانیا، فرانسا، روسیا، چین او جرمنی وایي چې دا موافقه لا هم مني او د احیا لپاره یې هم هڅې کوي. ایران تیره اونۍ وویل چې د اټومي موافقې پر اساس خپل ځینې مکلفیتونه لغوه کوي او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د دې ترڅنګ چې ویل ایران له اټومي موافقې وتل په پام کې لري، دا یې هم څرګنده کړه چې دا کار به پړاو په پړاو وشي او که مقابل لوری بیا خپلو ژمنو ته راوګرځي نو اسلامي جمهوریت به هم عین کار وکړي. ولسمشر ترامپ د ایران د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو پوځي حضور نور هم پیاوړی کړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په عراق کې د خپل سفارت غیر ضروري مامورینو ته امر وکړ چې له دې هېواده ووزي. واشنگتن وایي د ایران لخوا خپلو ګټو ته نویو ګواښونو ته یې پام شوی دی، خو تهران دا ادعا ردوي. تاسو لا پیغامونو
له کونړ ولایت د مړګي ولسوالۍ د پیش درې ته خبرې کوم. په کونړ ولایت په پیش درې کې د یو کال راهیسې د ټرین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هیڅ یو شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوي تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان ویسیم شبکې فعالیت شروع کړي ډېر ضعیفه یعنی بې کیفیته. نو تاسو هیله کوو چې د افغان ویسیم له چارواکو سره وزارت مخابرات چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو پانلونو سره په اسانه ارتباط ونیسي. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبر حکومت مطلب
مکتب جو کړی دی فقط پنامه مکتب دی معلم پنامه معلم ورتر آواز دی چې نه کتاب شته نه قلم شته نه کتابچه شته. زموږ د ازادۍ د کارکوونکو دا هیله ده چې زموږ آواز تر مسولینو پورې ورسوي. دا اوس یې الان هغه د مکتب معلمانې دي پر سر باندې مامورینې دي هغه راغلي وو برګرځېدلی چې نه کلکین نه دروازه نه کړکۍ هېڅ شی نه لري. ازادۍ د کارکوونکو ته مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په سنگاپور کې د جعلي خبرونو د خبرېدو د مخنیوي لپاره ځینې هڅې پیل سوي دي. دا چې دا هڅې څه دي اسمت څاروان به راته ووایي.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغ او جعلکاریو خوندیتوب نومیږي د 9 مخالف رایو په وړاندې په 2 موافق رایو تصویب کړه. د دې قانون له مخې هغه دروغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدماتو وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخه یې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره لس کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلي چې د دروغو یا جعلي خبر د اصلاح کولو امر به شاید ټکنالوژي کمپنیو ته کیږي، نه هغه کسانو ته چې خبر خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسین لونګ تیره میاشت د دې لایحې دفاع وکړه، ویل چې ډیرو هیوادونو دا ډول قوانین تصویب کړي او سنگاپور په دې اړه دوه کاله بحثونه کړي دي.
ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د سولې لپاره د سیمیز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د وو دیشو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات کې د ښوونکو تر اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د بغلان په دیسلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو شل کورونه تخریب کړي دي. پاکستانی چرواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټ ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلې دي. د بشر نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدای شي چې شایي ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې شي. او د روسیې د یکاترینبورګ ښاروال په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتي ځنډېدو خبر ورکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس دې ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. نیمه نړۍ او کور کلی خو ترغه مخ کې یو راپور خبرو. د شمال زوند سوداګری خونی مسولان وایي چې د نا امنۍ د زیاتوالي لقبل په بلخ کې د شیزنه متشبسینو او سوداګرو پنګونه کم شوې ده. سوداګر میرمنې شکایت لري چې حکومت تولیداتو او محصولاتو ته د پخوا تیر پاملرنه نه کوي. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریف څخه په دې مسلې باندې راپور را لېږلې دی.
په شمازون کې د سوداګرۍ خونې د ښځو څنګه مشره شکیبا شکیب ازادي راډیو ته وویل چې نامني سبب شوی ترڅو متشبس او سوداګرې ښځې پنګونې ته زړه ښه نه کړي. د هغې په خبره چې متشبسو ښځو د هغوی محصولاتو او تولیداتو ته د بازار د نشتون په خاطر د خپلې پنګونې کچه کمه کړې ده. په دې وروستیو کې کومې نامنۍ چې رامنځته شوې دي سوداګرې ښځې هم زیانمنې کړې دي. د هغوی د پانګونې کچه نسبت پخوا ته په مراتبو کمه شوې ده، ځکه په ټولنه کې اقتصادي ضعف هم یو له همدې عواملو بلل کېږي. په همدې خاطر د تولیداتو کچه ډېره کمه شوې. په بلخ کې یوه ښځینه سوداګره سیمه هاشمي وایي چې تر دریو کلونو مخکې یې په دې ولایت کې د شامپو تولید، لاسي صنایع، وچ میوې او حیواني محصولاتو په برخه کې پانګونه کړې وه، خو اوس مهال د نامنۍ له ویرې او تولیداتو ته یې د بازار د نشتون په خاطر خپل ټول کاروبار یوازې د لاسي صنایعو تولید ته ځانګړی کړی دی. د اغلې هاشمي په خبره تردمه د ښځینه پانګوالو د وړتیاو د لوړوالي په برخه کې او د هغوی سوداګریزو تولیداتو ته د بازار موندنې په خاطر دولت هیڅ ډول معاصر فعالیت نه دی ترسره کړی. په دې وروستیو کې سره له دې چې د دولت لخوا سوداګر ښځو ته وعده ورکړل شوې، خو د هغوی د وړتیاو د لوړوالي په برخه کې هیڅ کار نه دی ترسره شوی. همدارنګه د هغوی محصولات او تولیداتو ته بازار موندنه نه ده شوی. د دولت د بې پامۍ او د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر د ښځو د پانګونې کچه کمه شوې ده. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپایزده وایي چې نسبت بل هر وخت ته په بلخ کې د ښځو لپاره د کار کولو او پانګونې زمینه هواره ده. د هغه په خبره چې حکومت هم هڅه کوي ترڅو د متشبسو ښځو د تولیداتو د خرڅلاوي او ورته د بازار موندنې لپاره یو دایمي نندارتون جوړ کړي. د هغوی لپاره نسبت نورو ولایتونو ته په بلخ کې د کار زمینه ډیره هواره ده، او خوشبختانه په دې ولایت کې موږ د مالی وزارت د اختصاصي بودیجې څخه په استفاده په هڅه کې یو ترڅو د هغوی لپاره یو دایمي نندارتون جوړ کړو ترڅو پکې خپل تولید دا تاو محصولات نن درې تکې دي او ورته بازار موندنه وشي.
سازین کې
د په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا د شمازون د سوداګرۍ خونې ویلي وو چې په برخ کې د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر له بهر څخه د سوداګریزو توکو د وارداتو کچه هم زیانمنه شوې.
نیمه نړۍ
مجبورات خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکا
چمیز دکړه کړی زده افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی دا ونی د نیمنړی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې حامله خزی روژه نیولې شي ولی ځینې کورنۍ حامله خزی دې ته مجبورې وي چې روژه ونیسي او که حامله خزی روژه ونیسي دوی او ماشوم له څه ډول خطر سره مخ کېدلی شي. اسلام او شریعت په دې اړه څه وایي؟
نوستا ماشوم بیخي په وجه پروت دی، هغه نبض یې ورو کمیږي.
بس وایي ته چې روژه نه نیسې زموږ د کور برکت خپل ځان سره وړي.
هغه ښځې چې حامله وي شریعت دوی ته وایي چې دوی روژه ونیسي.
دا میندې اجازه نه لري چې په دې حساب روژه ونیسي.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني یو راپور برابر کړی دی. د خبرونې په وروستیو کې د نسایي او ولادي برخې له یو متخصص سره غږیدلی یو. خوس راپور ته وکشي.
روختون ته د یو ناروغ پښتنې تتللې وم چې په یوې ښځې مې سترګې ولګېدې. ځوانه وه، لوی کمیس یې پتن و، په سترګو کې اوښکو ځای نیولی و، له درده بې قراره وه. د زیات خپګان له کبله نورو ورته سپارښتنه کوله چې آرامه اوسي، خو هغې هیڅ آرامي نه درلوده. له نرسانو او هغو ښځو څخه چې هلته راټولې شوې وې د هغې د حال پوښتنه مې وکړه. دغه ځوانه ښځه له هلمند راغلې وه، په لومړي ځل حامله وه، خو مصف ډاکټر ورته ویلي وو چې کېدای شي ماشوم یې مړ پیدا شي. ومې غوښتل ورسره خبرې وکړم. زما په لیدو یې اوښکې پاکې کړې، لاسونه یې لا هم رېږدېدل. اندېښمنه وه، زړه نازړه یې ځواب راکړ. دا یې د حاملګۍ اتمه میاشت ده، خو ډاکټر یې ورته ویلي چې ماشوم یې له دې کبله په خطر کې دی چې د دې په رحم کې د جنین د ساتلو لپاره ځانګړي اوبه یا مایع په وچېدو دي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي د جنین د ساتلو لپاره ځانګړي مایع ځکه په کمیدو ده چې روژه یې نیولې وه او په کافي توګه یې مایعات نه دي اخیستي.
اوس د روژه ماته کړې ده؟
و ماته کړې مې.
چای دې خوړلې دي که نه؟
نه چای مې نه ده خوړلې. پښلمې کې چې مې چیس کړې به مې چای نه ده خوړلې، ځکه یېرېږم سم ډېرېږم. نه اوس خو چې راته دی وویل اوس را باندې سم در راغی. د آپریشن چې راته ویل بس در را باندې راغی. یا نن آپریشن وکړه پرون یې راته ویل پرون نغل یا به سبا کې. وستا ماشوم بیخي په وچه پروت دی، هغه نبض یې ورو کمیږي. وای ما ویل مالا سې خو مې موږ نه دقیږي نور را باندې روژې راځي. مال وی به نه سما هیڅم به روژه ونیول نو.
دغه میرمن وایي د دې لومړی ځل دی چې مور کېږي، په دې نه پوهېده چې روژه نیول یې روغتیا ته تاوان رسوي تر دې چې کېدای شي مړ ماشوم وزېږوي. د دې په خبره په خسرګنۍ کې داسې فضا حاکمه ده چې حامله میندې له ډاره خپله روژه نشي خوړلی. په افغانستان کې د ځینو ناروغانو لپاره د روژې نیول او خوړل سخت کار دی. د دغه هلمندۍ میرمنې په څیر زیات شمېر ځوانې ښځې شته چې د حاملګۍ پر مهال د روژې نیولو ته مجبورېږي او د خسرګنۍ په تیره خواښي د ترخو خبرو له کبله هڅه کوي په هر ډول چې وي ورځ تر ماښامه په لوږه تېره کړي او هر ډول ستونزې وزغمي. فیروزه چې پنځه میاشتې کېږي حامله ده وایي په روژه میاشت کې د لوږې زغملو توان نه لري، خو په دې شکر باسي چې دې یا ماشوم ته یې توان نه دی رسېدلی. د فیروزی په وینا خوخی تل ورته وای چې د کور برکت وړی دی، نو ځکه اړه ده روژه ونیسی.
دوه روژه میونه نیولا بس زما خسرګنی چې زما خوخه اندرون میره ته تنه را کوله چې ولی ته روژه نه نیسې، بای ته خپل روژه ونیسې. بس وای ته چې روژه نه نیسې زموږ د کور برکت خپل ځان سره وړي. بس کله چې ما سحر شي زما زړه بد بد کیږي او ما سپخین هم شي را باندې زوفیت راځي. بس سو دفی په ما باندې هم زوفیت راغلی ده. زما خوخه را ته وای چې دسی فلمې کوي را ته. بس ما ته ویل وو چې موږ هم وعده کړی ده بس ماشومان می راوستي وو، بس روزه می نیولې ده. وایي سم را باندې شوې نه ده، ته نخرې کوي را ته وایي.
ډاکټران وایي د حملګۍ پر مهال خزي باید سالمه تغذیه وکړي او زیاتره وخت میوې او مایات واخلي ترڅو ماشوم یې سالم او روغ نړۍ ته راشي. خو که حمله میرمنې څه نه خوري او روژه نیسي، ځینې وخت خطرناکې پیښې هم ورته رامنځته کولی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ګلپري په همدې اړه د خپلې تره لور کیسه راته کوي.
زما د کاکا لور و، اته میاشت حمله داره و، روزی نیولو وضعیت ډیر خراب شو. د مونږ شفخانې ته وړو، خو اول ویله چې دا ماشوم ولادت کیږي، بیا هغې نه د بعد ویله چې د دې ماشوم اوبه کم شوی دی، بیا هغه نه بعد ماشوم مړ شو.
دلته د روژې په میاشت کې که کومه حامله میرمن د ډاکټر د سپارښتنې سره سم خواړه خوري او نشي کولی روژه ونیسي، نو د خسر کورنۍ ناسم چلند او توندې تیزې خبرې یې د دې سبب کیږي چې د روژې نیولو پر ځای د کور ټول کارونه ترسره کړي. دیرش کلنه نریمان هغه ښځه ده چې د شپږو میاشتو حمل لري، خو اړه ده د کور ټول کارونه ترسره کړي. دا وایي خوښي او اندرېندې تل دې ته مجبوروي چې که روژه خوري نو د کور ټول کارونه به ترسره کوي.
کار خو هر وخت هره ښځه خپل د کور کار کوي، او دا ونه ویل سي چې باید دا کار ته راوستل سوې ده او باید چې دا اجرا کړي، او دا ټول کارونه که جوړې که نه جوړې دا کارونه باید دا وکړي. ستا مسؤلیت دی وی که نه موږ خو یې نه شو کولی، تر اوسه موږ وکړلی د دې بعد یې ته کوه، خو خستګي خو یې ډېر و، نو خو بیا هم څه مو نه سوای ویلې.
په ورته وخت کې شپېته کلنه بیبي ګل بیا وایي نه اولادونه یې زیږولي او لوی کړي دي، په یوه اولاد یې هم روژه نه ده خوړلې. دا وایي اوسنۍ ښځې ډېر نازونه کوي، نو ځکه یې کله فشار ښکتوي او کله یې ضعف کړی وي.
فرق هم نه رکوي، روزه چې بېګاه مو نه خورم تر ګېزم ضعف سیلا کولی سم. که ډېر مې کوم جای وخوږېږي ما نه دي ویلي چې ما دا جای خوږېږي، هر څه چې و ما تکلیف مې هغه وخت کې لرم ما نه دي ویلي چې ما دا جای خوږېږي، زه دېګ نسم کولی، زه کار نسم کولی، یا روزه نسم نیوی، ما نه پوهېدېږي چې ما روزه خوړلې وي چې زه تکلیف لرم. روزه مې نیولې، هر څومره زه په تکلیف یم ما روزه نیولې او سیلا مې کړې ده. نو بېګانې اوس داسې نازدانه دي چې بېخي زه تېنو کار نه کوي لاسي، او روزه هم چې مریض سي افسر درس روزه خوړه دي.
له بل خوا دینی عالم محمد الله سید زاده بیا وای اسلام او شریعت حامله ښځو ته اجازه ورکړي ده چې د خپل ماشوم د ساتنې لپاره روژه وخوري.
اکثرا هغه ښځې چې حامله وي، شریعت دوته د حاذق طبيب مسلمان طبيب له مشورې سره باید چې دوی روژه ونیسي. کله چې دغه تکالیف رفع شول، یعنی د حمل، نو په دغه وخت کې دوی کولای شي چې د روژو قضایي را، نو که دوی چیرته د روژې نیولو توان او طاقت نه لري او دوی روژه خوري، د کورنۍ د غړو له طرفه یا د ټولنې له خلکو له طرفه یا پیغور ورکوي یا داسې بدې خبرې ورته کوي چې ته ولا روژه خوري، نو لکه څنګه چې شریعت دوی معاف کړي دي، هیڅ چاته دا لازمه نه ده چې د شریعت د احکامو په ضد باندې دوی چاته تهمت یعنی طعنه ورکړي.
وهان وای شته د کور څراغ دی، نو ما پرېږدئ چې کور مو تیار شي. تاسې د نیمې نړۍ خبرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
آیا حامله ښځې روژه نیولی شي؟ که چیرې حامله ښځې روژه ونیسي، نو مور او ماشوم له کومو ستونزو سره مخ کیږي او حامله میندې څنګه خواړه وخوري تر څو په راتلونکي کې له خطرونو سره مخ نشي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی د نسایي اولادي برخې له متخصصې فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولم.
اغلی امرخیل، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړم په دې وغږیږو چې په کومو حالاتو کې روژه حامله میندو ته توان رسوي.
حامله یا امیدواره ښځې په درې یا څلورو بخشو باندې تقسیمولی سو. هغه حامله ښځې چې دوی په زمان د امیدواری کې کمبود د ویټامینو لري، کمبود د وینې لري، او کمبود د همدغه اوبو چې ماشوم په هغه کې اوسي، که دا کمبود لري په هغوی ته هېڅ په هېڅ صورت اجازه نسته چې روژه ونیسي. دویم، هغه امیدواره میندې دي چې د دوی فشار په زمان د حاملګۍ کې جګ زي، هغه میندو ته هم موږ نسو کولی اجازه د روژې ورکړو، په دې چې دوی هغه لحظه کې چې دوی روژه ماته کوي، موږ تاسې په دې ښه پوهېږو چې فعالیت د قلب په دې اسنا کې ډېریږي، بس فشار نور هم لوړېږي. دوی وخت چې حامله داره وي، په عادي حالت کې هم دوی سمه غذا نسي توصیه خسته دری وقته منگا غمانی تا توصیه که چی پینزه وقته لاشپگ وقت دوی غذا وخلی چون ماشوم پنست که وقت سی خوری پا میده باندی بوج دیر رازی او دوی نشی کولای چی مقدار کافی غذا وخلی دا مینده اجازه نداری سپ دی حساب روژه ونیسی دوی پیساب دی مریض سابیگی دوی کولای سی خپلی قرزی روزی بیونیسی
از این وقت حمله مینده الوار فشار مهم گرنی خو که فشار خکتا و نوبیای پا کسه که ندی او روژه نیسی که تاثر تو وی آیا که ده خزو فشار خکتا هم بو باید روژه و خوری؟
منگا تو سپی گوتی وقت فشار خکتا وی مور پس هیچ فعالیت نسی که ولی باید اغا فشار لطریق دی مواد غذایی ندا جک بوزی لطریق دی مایات نه تو سی بیلی دلیوی چه پتا پا کلوی که وقتی وای چه مور فشار تی ده وای چه لگزر ده ورکی یا اشرومبی ورکی یا وای چه لگزر مقدار دی مایات ورکی چه فشار بیتر جکسی یا تا وای چه لگ جوس چه ورکی تا سی فشار جکسی پس پا دی حالت که کدام مور روژه هم نیست یا فشار هم تی ده پس دا مایات نسی آخسته په دې حالت کې اجازه روزی نست
که حمله مایندې د ډاکټر د سپارښتنې سره سره بیا هم روشه نیسی کومې ستونزې ورته ځی کولی شي
لیوې خو دوی هماغه مقدار د آهن چې په وجود کې ده دوی چې سمه غذا وانخلي ورځ په ورځ تخریبیږي بر علاوه چې خپله کم خونکیږي ماشوم هم کم خونکیږي یعنی کمزوری کیږي ماشوم مقدار د کلسیم د دې د وجود خپل هم کمیږي او د ماشوم هم کمیږي په څنګ کې امکان لري چې ډیری وخت دوی پس له دې چې په صلاحته ولادت هم وکړه دوی چون که انیمیا تلاره کم خونی تلاره بغل ازه که یا ماشوم تبینه پکار که یا مرده ده یه مشکل بل مشکل چه امکان داری دوی فشار لبرسی او دوی مخبه اکلمسی او پریکلمسی لاره سی چه پا غا حالت که دوی امدغ سوی تغذی سبب دیدی که گی چه دوی فشار که تغییر رازی یا پا اصطلاح که گی دیر فشار را تیچ سی دوم را فشار را تیچ سی حتی مور زوف وکی پده حالت که پده حالت که فشار را تیچ سونو اغا دی فشار عاده کول بیرتا پا مواد غذایی باندی که گی بیرتا پا سیرومو باندی که گی نمونگا تا سخبی گی چه تقویه کنن ده مواد بلغ روژه ماتایی یعنی هر مواد عضویت تقویه کن چه ده خلیل لاری وی چه ده رگ لاری وی اگر روشه ماتی
پا دی که ده مور ماشوم جوان تم خطر پیخیده شی؟
ماشوم پا داخل ده عضویت ده مور که یه مقدار مایه تا ضرورت لری چه ماشوم هم ده مایه هم خوری هم لده نخپل اکسیجن اخیسته ایسی تنفس لخاطره اما مواد غذایی دیدی پس ده مقدار مایه چه کم است و لگه من گفتا سی او مایه پا لو بور او باسو پا وچه که پریدو طبعا ماشوم لمایندس
او حقا مایندی چه ده خوزرگنی ده ترخو خبرو لعمل مجبوری که روژه ونیسی او سمه تغذیه نکوی چه سپارخته نورده کوی؟
پخیمانی هیچ وقت سود نلری پا همدغ لحاظ باید مخک لحادثه نوی باید جلوگیری وسی او جلوگیری همدغ ده چه پیساب خسران باید دیر زیاد یا امیندوار خزی سره دیر مراعت وکی پدی حساب نگاه ده استراحت نیولی تر خوراک پوری پلا حمل یا نرمال حالت نده ده انسان اقا هم یا حالت ده چه انسان زیادتر استراحت ضرورت داری زیادتر دا غذایی مواد ضرورت داری دا چه خپل اسلام منگه تاسته ویلی استاسی ده مریضی پا حالت که روژه منی سی پس دا ما دی نور کوی چه که ما مرز کم ده خیزه باید ونیسم روژه او مرز می دیر ده باید نوی ننیسم روژه نه حقا امراض پیگو چه هم ما تا هم ماشوم تا می خطر سازه وی که منگه پا دی حالت که روژه نیسو پس قاتل ده ماشوم منگه خپل کیگو هر مور سی دا کار کوی قاتل ده ماشوم دا خپل ده
د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې و او ما فرشتي مرسل درته وړاندې کړه پای ته رسیدي تر بیا ښه وخت
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د کور کلی خبرونه ته مو هرکلی کوم آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله موږ په هر روژه ماتی کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په واسه کې د کور سره کومک کوو
بلې ځینې خلک سره لدی چې وسو توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي
دا غس یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات و نظان خبر که و لغو سر همکاری و که
درنو دوستانو دا دی موضوع دا راسپړلو په منظور دا راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د دینی عالم سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه حسیب الله تلاشی درته وړاندې کوم.
قدر مناوریدونکو، انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړې او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکر الله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی.
موږ ډېر غریب یو، نو زموږ د سواس نه لاسېږي چې څه شی وخورو. هغه وکړو ماښام چې وشي نو ښه بویانې راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دی زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسهدار دی. خو څه د غوښې د وریژې د پلاو د هر څه بوی راځي، خو موږ نو زموږ واس نه رسېږي چې موږ شیان پخه کړو وخورو. یو کاسه یو سره نه لېږي او بل یو څه کومک موږ سره نه کوي، نو موږ مجبور یو. نو پلار مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی، نو زما ماش کم دی، زما واس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو څه پخه کړو راته هغه کړو. ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي همسایګان د هغه پیسه داران، خو موږ ته نه لېږي. روژه ماته کې نو څه شی چې برابر نه کله د کچالو یا چای سره یا ډوډۍ، نو همداسه هر څه چې برابر شي نو خورم.
د کونړ ولایت اوسېدونکی شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه پخوانۍ مهرباني او زړه سوی نشته. که څوک یو څه هم چاته په روژه ماتې کې لېږي، د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي، نه د مهربانۍ له مخې. نوموړی وایي
دغسې کسان خو زموږ په ټولنه پانګه ډېره زیاته لري، دا رایې لري. هم افسراغ ګاونډیان چې مسکینان دي، یتیمان دي، فقیر دي، بې وزله دي، هغوی سره هېڅ مرسته نه کوي. او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر له خلکو سره مرسته همکاري کوي. داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی، فقیر دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، دې سره مرسته وکړم، دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسېدونکی ولی بیا وایي دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لېږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي
موږ په هر روژه ماتې کې نظر په خپل توان، موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې چا سره سیالي او شریکي وکړو، د غریبو د نادارو ګاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماته چې موږ شی تیار کړی وي، هغوی ته هم ورلېږو. د روژه ماته داسې ډېر خلک شته چې یو څوک یې همسایه یو چاته یو شی ورولېږي، سبا ته دوی هم بل مقابل یو شی ورلېږي چې یعنې دا سیالي شوله. پرون تا راولېږلو نن زه در لېږم، دا سیالي شوله. او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي، دا هم د اسلام، هم د شریعت، هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخې چې هغه وزه کړی و د ګاونډي په حساب باندې خپل دا کومک ورسره کوم. خصوصا هغه ګاونډیان چې نه داري هغه سره باید کومک وکړي. دا د هر مسلمان وجیبه ده، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی واحد وایي هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید په روژې میاشت کې د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي
د روژې یو فلسفه هم دغه ده چې خان دی غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي. څه چې تیار یي او څه چې خپل ځان ته تیار یي او ځان ته خوښي، نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي، نو دا به ډېر یو روژه ماته یو خرما چې څوک چا سره همکاري وکړي دا هم غټه خبره. نو د سیالي خبره خو شرانم جواز نه لري او که څوک کوي نو هغه اجر ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه په څنګ کې پروت یي، غریبي بیچاره یي او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي، دا د اسلام له چوکاټه دي ما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانانو باید په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي، خصوصا همسایه سره، همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو د چپوسنه یو شرایط کې په روژه میاشت کې خلک د خپل بې وزلو گاونډیانو سره مرسته کوي کڅنګ په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
زمان نوم محمد سمیم تخلص می عمری د نګرهار ولایت اوسیدونکو یو تعداد خلک دي چې امغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردی لمخې د خپل گاونډي او نادار او غریب او بیچاره سره کومک کوي. دویم کټګوري هغه خلک دي چې خ پیسې لري، مثلا خارګا او برګایم جوړه ده، خ دریم لري، خ خوراک او پوشاک لري، خو هغه نه کوي د غریب او گاونډي سره. او دریم کټګوري هغه خلک دي چې هغه د ریا د پاره کوي، چې مثلا مقابل جانب نم یو توقع لري چې زه یو څه ورولګم په مقابل کې بل شی به تما ته راوړي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت. والله اوس وختو کې چې ګوري د کومک نه کوي، نه چې څوک لري موږ کومک نه کوي، غریب گاونډي سره کومک نه کوي، زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره همسایګانو سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی. والا زما په نظر شته دی بس خلکی شته دی لیګي گاونډیانو ته ورکوي، غریب او گاونډیانو ته بعضې داسې څخ زړونه دي نه یې لیږي د خدای نه نه یېرېږي، نو همسایګانې اخواته گاونډی غریب دی یو روژه ماتی چې تیارې خپلو خلکو سره کوي چې هغې سره سیالي لري، داسې د غریبو د هغه داسې خاص نه کېږي.
زه نوید زلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
قدر منو اوریدونکو دا چې پروژې میاشت کې د بیوزلو گاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري، اول ځینې خلک سره لدې چې مالی توان هم لري له بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار مریم توخی په یوه مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
د اسلام د نظر له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارکه میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرفه موږ مسلمانانو باندې فرض شوی دی، چې په ځینې حالاتو کې فرض دی او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دی، نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې موږ د روژه‌دار او خلکو سره او خاصتا چې هغه فقیر او مسکین وي وکړو، نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته دغه صبر کوي چې هغه ته وکړي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکي او حقوق خوراکي یا طعام ورکي، نو صحابه کرام وايي رسول الله مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه صاحب حقوق کسان ته هم ورکي، ول کیږي چې حق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه هروجه خپلې ماتي.
کوم گاونډیان اډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارکه میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پر مور باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک وکړو. زکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایگان درې ډول دي، یو حق همسایه چې یو حق لري، یو حق همسایه چې دوه حق لري، یو حق همسایه چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په نوم باندې حق و نه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمون پسند کې اوسېږي مسلمان دي هغه په موږ باندې دوه حق لري، یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت له نگاه دي، هم مسلمان دي او هم زمون همسایه دي. او یو مسلمان دي چې په موږ باندې دری حق لري، یو حق د همسایه تو حق لري چې زمون همسایه دي، او بل حق چې زمون سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر مون باندې حق لري. خب په هر صورت همسایگان پر مون باندې په هر سطح کې وي، کافر وي، مؤمن وي، پرده وي، اخپلوان وي، پر مون باندې حق لري. خب بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چې غریب دي، بیچاره دي، او خاصا په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري، نه غذا نه لري، او اشد ضرورت دي چې مون حق سره کومک وکړو. په دغه وخت پر مون باندې فرض چې حق سره
اما لسب وزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده، هغه سره مرسته نه کوي، هغه ترجمات نه لګي، خو هغه چا ترجمات لګي چې هغه خپل هم توانمندی لري او دا هم د سیالي او د شریکې د مخوي. دا موضوع څنګه ده؟
په دې شګنه چې کچیر د عادی پشان هر څه کومک مو کو جایز دي، او که په داسې حال کې زمونږ پسند کې یو کس پرد چې هغه وګیلی او تګیلی او ایشا نه لري چې وخوري او روزه ونسی، نو مونږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان ته ورکو چې هغه مونږ ته خوراک ته ضرورت نه دي، نو دا یو او ناروا کرده.
اما لسه رستی پختنه هغه کسان چې په دې مبارک میاشت کې خپل فقیر او همسایگان سره مرسته کوي، البته جماعت ورته لیږي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري؟
اجر ثواب خودی نه حد لپاره اندازه چې د سری اخلاص زیاد وي، په هند اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې یو کس یو مجروح جماعت یو مسکین تورکی یو یو مسلمان تورکی چې هغه خپل روزه په حق شی ماتی الله تعالی د سری ته حقوم را ثواب ورکوي، چې هغه روزه دار تورکی بل لدین چې دغه روزه دار ثواب کم شي. نو بیا مسلمانو باید کوشش وکړي چې خپل گاوندیان سره کوم کسان چې غریبان دي بشراګان دي مرسته وکړي، او خیلی به هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومګو کې چون کوم کس چې نلري کم نه کم یو دانه خرما کومکی یا یو ګلاس اوبو خور در شل الله سپردي. یعنی په لیمیاشت کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته د هر څه سره به خصوص د بینوایانو او غریبانو سره وکړي.
زتمندو دوستانو، په دې هیله چې په دې مبارک میاشت کې د بیوزلو لاسنیوی وکړي، ترڅو هغوی هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا خیچاره.